پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وی یا سور وویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د مې له 18 سره برابره ده. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د هیواد 15 مهمې ادارې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالي شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشا منحل کړې. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت بللی دی، خو د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې له زرګونه بې وزله کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې په هرات کې 0 کورنیو، په کاپیسا کې 6200، په فاریاب کې 15430 او په بامیان کې 500 کورنیو ته د نغدو پیسو او خوړو مرستې رسولې دي. د طالبانو حکومت وایي چې زړې وسپنې او نور فلزات نه پریږدي چې بهر ته انتقال شي. په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د بازار په ورځنۍ بیه له سوداګرو اخلي او خام مواد به په هیڅ صورت نه پریږدي چې بهر ته انتقال شي. د اوکراین پاوځ وایي غواړي ماریوپول کې له خپل روسي مرچله ځواکونه تخلیه او دا ښار روسي ځواکونو ته ورپریږدي. اوکراینی ځواکونو د دې بندري ښار د فولادو په یوه فابریکه کې له ډېرې مودې راهیسې مقاومت کوو او دای د روسیې پر وړاندې د دې ښار وروستی سنګر بلل کېده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په یوه خبرپاڼه کې وویل په ماریوپول کې د دوی سرتیرو خپل پوځي ماموریت بشپړ کړ. پرون د ازوفسال په نوم له دې کارخونې 216 اوکراینی سرتیری تخلیه شول چې یو شمیر ټپیان وو. او پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سره سویدن هم پریکړه وکړه چې له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره په دې ټلوالې ته خپل غوښتنلیک وسپاري. له دې مخکې د سویدن ګاونډي هیواد فنلاند هم ورته پریکړه کړې وه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د خپلو دغو شمالي ګاونډیانو لپاره د ناتو د احتمالي پراخېدو پر وړاندې غبرګون وښيي. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د هیواد د نورو مهمو ادارو پر منحلولو له انتقادونو به خبر شي.
دا چې طالبان نشي کولی د دغسې یو بنسټ موجودیت ومني، د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانین درناوی نه لري.
په نورو موضوعاتو کې، د یونیسف مرستې په روزګان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکو ته ورسېدې.
د روزګان خلک ډېر غریبان دي. دغه موسسې چې دا وسم کومکونه کوي دغه کفایت نه کوي چې نورم ډېرې شي.
په کونړ کې کتاب پلورونکي وایي چې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې ده.
دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولي. زیات ځوانان دي بس په ما فیسبوک کې خپل مطالعه کوي، خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز باس کې د 1401 لومړي کال لپاره د طالبانو د حکومت د بودیجې په اړه بحث لرو.
که 201 میلیارد څخه 10% کم کړي، نو واقعي قیمت د دغه بودیجې تر 200 میلیارد څخه کم دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر نورو مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسي جرګې دارالانشا د پخواني حکومت هغه بنسټونه دي چې طالبانو یې د اداري تشکیلاتو د لغوه کېدو اعلان کړی. د طالبانو حکومت وی د بودیجوي ستونزو له کبله پریکړه کړې چې د اوس لپاره د دغو ادارو تشکیلات لغوه کړي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو دا پریکړه خوشینونکې بللې.
د طالبانو لولوري د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو پریکړه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ اندیښمن کړي. د دغه سازمان د خزو د برخې مرستیالي هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په خپل دی پریکړه سره وخوده چې د بشر حقونو نړیوالو قوانینو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
But the fact that the Taliban can't tolerate
دا چې طالبان نشکوي د دغه سیو بنسټ موجودیت آن د کاغذ پر مخ ومني، دا د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانینو او هغو کنوانسیونونو ته چې په دې برخه کې لاسلیک او دوی ته مسؤلیت راجع کوي درناوی نه لري. پایله دا ده چې له دې وروسته کوم افغانان چې د بشر حقونو له نقض سره مخ کیږي داسې ځای او بنسټونه به ونه لري چې ورته مراجعه وکړي.
حتی موکړه چې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو ونتوانېدو. د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د ویپانی د معلوماتو پر بنسټ دوی د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې دفترونه درلودل چې ویل کېږي نږدې 300 کسانو پکې کار کاوه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو مکتوب کې چې د ثور په 14 صادر شوه د بشر حقونو په ګډون یې د تیر حکومت د بیلابیلو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي. د ملي امنیت شورا، ملي مصالحي علي شورا، د اساسي قانون پر تدبیق، د څار کمیسون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسی جرګې دارالانشا د پخوانی حکومت نور هغه بنسټونه دي چې طالبانو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو اعلان کړي. په دې اړه پخپور شوی مکتوب کې راغلي دي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ یاد بنسټونه د روان 1401 مریض کال د حمل میاشتې راهیسې لغوه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي دا پریکړه دوی د مالی ستونزو لامل کړی دا
جن داسې ادارې وسیدې وسته لپاره او ته نه کار نه وو او ورته نه وو د بودیجې ستونزو لامل او لغوه شوی دي. خدای دا ټول کمیسونونه وکړي هر دی ته بیرته ضرورت پېښې ورته احیا کېدلې چې بیرته تنظیمېدلې.
خغلی مجاهد دا ونه ویل چې د یادو ادارو د کارکونکو برخلیک بسوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیر حکومت د یو شمیر بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کوي چې په کور دننه اقتصادي ستونزې او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوي. طالبانو له دې وړاندې د خزو چارو وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت تشکیلات هم لغوه او د یو شمیر ادارو تشکیلات وړکړي و چې لامل یې زیات شمیر کارکونکو بیکاره شوي دي.
و موردل چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د ډله ییز امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبرې ورکړي. د روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو مخکې له دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي هم ډېر ځلې د افغانستان له خاورې احتمالي ګواښونو ته اندېښنې څرګندې کړې وې. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې افغانستان او نور هیوادونو سره به د پولو امنیت ټینګوي. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پروند موسکو د سرمشریزې په پای کې خبره کړې ویل شوې چې په افغانستان او نورو ځایونو کې خطرناک وضعیت په پام د سازمان چمتو دی چې د خپل پولو د امنیت مسله یقیني کړي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د سرمشریزې ته وویل چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو امنیت ګواښي او دغه سازمان باید احتمالي ګواښونو ته پام وکړي. توقایف زیاته کړه چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت او د وسلوالو ډلو د فعالیت دوام زموږ د هیوادونو امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. توقایف دغه راز وویل د په باور د ډلیز امنیت د تړون سازمان باید ټول احتمالي خطرونه په پام کې ونیسي او د منځنۍ آسیا د جنوبي پولو امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. همدارنګه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم پرون خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې وکړې. د روسي په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو له افغانستان د احتمالي ترهګریز ګواښ ته اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د طالبانو حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به هیچ چاته ګواښ نه پیښیږي. د ډلیز امنیت د تړون د سازمان په دغه سرمشیزه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې کوربه و د دې سازمان د ټولو شپږو غړو هیوادونو ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان مشرانو ګډون کړی و. د دغه سازمان اساس د 1992 کال د مئی په 15مه د ترکمنستان په پلازمینه تاشکند کې ایښودل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لماشومان سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په روزګان ولایت کې د خوانځیو زده کوونکو ته مرستې رسولې دي. سیمه ایز چارواکي او خلک د دې مرستو هرکلی کوي، خو وایي چې ډیرو نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
د دورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د چرمګر په سیمه کې په یو متويسته شونځي کې د یونیسف لوري د سو مرستو د ویش د پروګرام پیل دی. په اورزګان ولایت کې د یونیسف ولایتي مسول ډاکټر فواد د یادو مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرستې د شونځي د زده کوونکو او دغه راز د مدرسو د زده کوونکو لپاره دي. سلویش د پاکو اوبو رسولو کوچنی شبکې، د لاس منځلو صابونونه، الماری، د ټیټي دورې زده کوونکو لپاره درسي مواد او اتلس او بوتله د میکروب ضد مایع دا د محلي ټولګي او مدرسو لپاره دي. او د غراز په مرکز ترینکوټ او لسوالی کې 28 نور شونځي ته سلور اکیادانه د اوبو ذخیره کولو 15 سوال یې تر ټانکی په پام کې نیولې دي. د اورزګان ولایت والی اجداوات چې د غمرستو د ویش په پروګرام کې ګډون کړی وو، د غمرستو په کولو خوشي څرګنده کړه. په ورته وخت کې د یو شمېر هغه شونځي زده کوونکي چې ورسره مرسته وسو هم زیات خوشاله دي. دی وايي په شونځي کې تدریسي مواد لکه کتابچا، کتاب، قلم او داسې نور څه نه لري. دغه شونځي شونکي هم د یونیسف لوري دغه مرستو څخه مننه کوي، خو وايي چې له دوی سره د تنخواګانو په برخه کې هم مرسته وکړي. نیدا محمد چې د چرمګر د متويسته شونځي سرښوونکي دي، ازادي راډیو ته ویل چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې ماشینونه نه دي ورکول شوي.
د دې څخه نور هیله ارزون دا لرو چې زموږ معلمین د څلور میاشتو کې ماشات نه دي اخیستي، چې ماشات ورته اجرا شي، ځکه چې دغه زموږ د افغانستان د خلکو اقتصاد ډیر کمزوري.
په اورزګان ولایت کې د پولیو د برخې مسولین وایي چې د اوبو دغه شبکې به د پولیو ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې زیاته مرسته وکړي. دوی زیاتوي کله چې ماشومان لومړی شونځي ته راځي لاسونه به مینځي، او بیا چې وروسته له شونځي د کور پر لور ځي نو لاسونه به مینځي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په کونړ کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر زر جریبه ځمکه د شفتالانو له جوړو شویو بڼونو څخه پر شپږ سوه باغونه په حاصل راغلي دي. د دوی په وینا سکل د باغونو 900 ټنه شفتالان کړي دي چې له درکه بڼوالو په میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د موضوع نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت د شفتالانو د جوړو شوو بڼونو او ترې ترلاسه کیدونکو حاصل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
او تقریبا 900 ټنه حاصل ورکړی ده، د دې عواید لرو او 15% حاصل زیات شوی ده. دا یو ډیر دی شکر جای ده.
د یدونی ورده چې د جمهوریت په تیرو دوه لسیزو کې په کونړ کې پر زرګونه جریبه ځمکه د شفتالانو، زردالانو، مالټو، نارنجانو، لیمبوانو او د نورو میوو بڼونه جوړ شوي چې اوس یې زیات پر حاصل ورکولو راغلي او هر کال ترې بڼوال په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کوي چې په برکت یې له بهره د یادو میوو په وارداتو کې پوره کمواله راغلی.
په کونړ کې د شفتالانو په باغونو کې د زیاتوالي په اړه راپور مو اوریده، د حاصلاتو د زیاتوالي په اړه راپور مو اوریده. دا راپور د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه هم کتلی شئ له ښایسته تصویرونو سره. د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org. د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې او تحلیلونه هم د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه کتلی شئ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي. د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په 2 مې کې په 25 دقیقې او نیس باس کې د طالبانو د حکومت لخوا د 401 کال د بودیجې په اړه بحثونه لرو. په دې خبرونه کې به زه احمد تکل به هم ستاسو کوربه يم. همداراز د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پوځ له بندري ښار ماریوپول څخه هغه وروستي سرتیری باسي چې د ازوفستال په نوم د فولادو په فابریکه کې بند پاتې دي او لا هم د روسي ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي دي چې د ماریوپول ګارنیزیون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین پوځ وايي پر دې کار کوي چې د فولادو له ازوف فابریکې څخه خپل پاتې سرتیری راوباسي. له هغه ځایه چې د محاصره شوي ماریوپول ښار وروستی قوي سنګر بلل کیږي، د ازوف سمندرګي په غاړه پروت دغه ستراتیژیک بندري ښار چې روسي ځواکونه له میاشتو راهیسې محاصره کړی، د بریدونو په نتیجه کې په یوه کنډواله بدل شوی دی. پر دې ښار د بریدونو په نتیجه کې دغه راز په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یوه ورځ وروسته له هغې چې له 260 زیات اوکراینی سرتیری چې یو شمېر ټپیانو د ازوف له فابریکې راوویستل شول، په یوه بیان کې وویل چې د ماریوپول ګارنیزون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دغه فابریکه کې په سلګونو سرتیری او ملکیان له اونیو راهیسې بند پاتې وو. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د پوځ اعلی قمندان په ازوف فابریکه کې ډیری د جزوتامونو قمندانانو ته امر وکړ چې د خپل پرسونل ژوند وژغوري او زیاتوي. د ماریوپول مدافعین زموږ د وخت اتلان دي. دغه مدافعان چې ډیری ټپیان د هغو ښارونو ته انتقال شوي چې موسکو پلوي وسلوال پرې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې چې تیره شپه ناوخته خبر کړی وویل، د اوکراین د پوځ او استخباراتو مرکچیانو او همدارا سره صلیب او ملګرو ملتونو په ګډه د سرتیرو په استلو کې همکاري کړې ده. خو نوموړي دغه راز خبرداری ورکړل چې د اوکراین جنګیالي به ډیر ژر آزاد نشي او زیاته کړه چې د هغوی د آزادۍ دور لپاره خبرې به وخت ونیسي او مهارت ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د همدې ورځې اقتصادي خبرونه.
د ننګرهار ولایت په کانال کې د زیتونو د تولید کچه پر روان مریض کال کې 1.48 تر رسیدلې ده. د ننګرهار ولایت د کانال یاسات ویان سید همایون غریبمل نن ازادۍ رادیو ته ویل تمه ده چې پر روان مریض کال کې د ننګرهار ولایت د زیتونو اواید 3.5 میلیون افغانۍ ته ورسیږي. ښاغلی غریبمل وایي چې له لاسته راغلو زیتونو څخه 122,000 لیټره تیل او 1,500 بوتله اچار تولید شوي دي. که زه هم چې ښاغلی غریب مل د تیر کال د زیتونو تولید د کچې په باب جزئیات ورنکړل، خو وایي چې سږ کال د زیتونو تولید تیر کال ته په پرتله ډیر دی. د ننګرهار د کانال یاسد د معلوماتو په بنسټ اوسمهال یو لیټر خالص زیتون په عمده ډول 1500 افغانۍ او یو بوتل اچار هم په 100 افغانیو بازار ته وړاندې کیږي. د ننګرهار ولایت د کانالو ریاست د زیتونو فابریکا پر 20 هکتار ځمکه جوړه شوې او د 4000 میټریک ټونه زیتونو د تولید ظرفیت لري. ایران په هرات ولایت کې د صنعتي او کرهنیزو توکو یو نندارتون پرانیزي. په هرات ولایت کې د ایران سرکنسول د طالبانو حکومت له والي سره په لیدنه کې ویلي چې ایران په پام کې لري په راتلونکو ورځو کې د افغانستان له سوداګرۍ وزارت سره په همغږۍ په هرات کې د صنعتي او کرهنیزو توکو یو نندارتون جوړ کړي. د ایران مهر خبری آژانس په هرات کې د ایران د سرکنسول له خولې لیکلي چې په دې نندارتون کې به افغانستان ته د ایران د صادر شویو توکو په ګډون د افغانستان کورني تولیدات هم نندارې ته وړاندې شي. د هرات والی د ایران له سرکنسول سره په لیدنه کې د دې نندارتون له جوړېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا نندارتون به په هرات ولایت کې لا ډېرې پانګونې ته زمینه برابره کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 95 افغانۍ یو اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ یو اویا پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ یو 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1,650 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 4,650 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او هي چاره په دې برخه کې بیا هم ز احمد تکل ستاسو قربایم د خبرونه له کونړ څخه په یو راپور پیلو په کونړ کې کتاب لورن کې وایي چې له وروستي سیاسي بدلون او د خوندزیو له بندیدو سره د دوی کاروبار هم به خونده شوی دی د دوی په وینا په خو باید د کتابونو ترڅنګ د زده کوونکو د اړتیا وړ شیان هم پلورل خو اوس هیڅوک دا شیان نه اخلي
پینځه ویش کلن جاوید په خپل کتاب لورنځي کې ناشته او په لاس کې د نیولې کتاب پانی اړوي وایي په خوای بازار ګرمو د مطالعې مینوالو به کتابونه او د خونځي زده کوونکو به د خپلې وړتیا وړ شیان اخستل خو سی هغه خوند نشته
مخکې د کتاب اغستون کې ډیر زیات او شوق ډیر خلکو کاو خو ځوانان دومره شوق نه کوي د کتاب اغستون کې ډیر زیات کم شوی دي اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولي کړي خو زیات ځوانان دي بس په ما فیسبوک کې خپل مطالعه کوي خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري زمون کاروبار ډیر خراب
مصطفی هم په اسداباد کې کتاب پلورن او پټو کافی لري وای د انجونو خونځیو بندیدو او د خلکو اقتصاد کمزور کیدو سره بازار سوړ شوه دی
اوس په دې وخت کې د اقتصاد ډیر کمزور دی اوس څوک دونه کتابونه نه اخلي او دونه غابین هم نشته دي چې څوک یو واسي خویند غوړ کتابونه دي لپاره اصل چې مکتبونه کولاو جنکو کوشش کوو چې مکتب وي کتابونه به باندې شلو جنکې مکتب نه پاتې شلې ځکه اوس دونه نه چلی
لیکوالانو او د نظر خاوندان به وای په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون اقتصادي فقر بیروزګاری ټولنیز رسنیو کې د ځوانانو زیاته بوختیا او نور کارونه د دې سبب شوی چې د کتاب او مطالعې سره یې مینا کم شي محمد شعیب غروال راته وویل د نظام سقوط سره ډېرې لوستي کسان د اقتصادي ستونزو په وجه خپلې راتلونکي ته ناهیلي شوي او همدی ناهیلي کتاب او مطالعې سره واټن پیدا کړی دی
روح او ذهنن نارامه دي خلک دې ته نه جوړیږي چې کتاب راولي او د کتاب سره ځان مشغول کی او مطالعه وکړي اقتصادي فقر له امله خلک نشي کولای چې په کتاب باندې پیسې ورکړي کتاب واخلي کتاب ولولي زمونږ تعلیم یافته کشر چې ویلي ولتي لرله دراتونکو لپاره یو هیله لرله هغه هیله هم دا غوې ملایوي شي دي
خاغلی غروال وای نو امیدي مرګ دی نو ځوانانو ته پکار دي چې د کتاب لوستلو سره خپل شخصیت او ژوند جوړ کړي او ځانونه له ناهیلۍ وژغوري
مایوسی مرګ دی په هیڅ صورت کې باید ځوانان مایوس نه شي کتاب او د کتاب سره مینه مطالعه دا د انسان د شخصیت جوړوي لپاره د انسان د ژوند جوړول لپاره ډیره مهمه ده نو باید د کتاب سره فات شي که خپل نارامتي هغه هم د کتاب سره په خبرو باندې هغه ته د پېټ کې کېږي
کتاب پلورون کې له حکومت غواړي چې د دوی کارونو د بیا غوړېدل لپاره باید به دندو شو کسانو ته دند پیدا کړي او دنجونو بن خونځي دي پرانیزي په کونړ کې چارواکي هم منی چې د بدلون راتلو او د امریکا متحده ایالاتو د حکومت لخوا د افغانستان نږدې 10 میلیارډ امریکایي ډالرو پانګې کنګل کولو سره د هیواد په اقتصاد او سوداګریزو چارو سیور غوړېدل خو دوی کوخخ کوي چې د غستونځي هواري کړي د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
موږ خپل هیوادوالو ته اطمینان ورکو چې حالات به ان شاء الله خپل عادي حالت ته راځي بلکې دا غنه به ان شاء الله تعالی چې خطر افته زی دنجونو چې کوم مکتبونه دي نو پاره هم کار روان دی هغه هم د شروع کېدو ولادي
په کونړ کې په داسې حال کې کتاب پلورون کې د بازار لکمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې رامنسته شوی بدلون سره هرې برخې ځان لیدلې او ورسره د فقر او بیروزګاری کچا زیاته شوې ده
ولسواکي
د وی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته شوې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوس هم دلوی دیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه او مخکتنه ووري چې ملالی بشیر چمتو کړي
برتانیایي ورځپاڼې ګارډین پر افغان شوه د طالبانو محدودیتونو ته پام کړی دی په مقاله کې ولولو چې ډیری افغان میرمنې لدندو به برخصوي د بیلګې په توګه لیکوال ویلي چې له دولتي کارکونکو نیولې تر شوونکو ډاکټرانو خبريالانو او سوداګرو شوه خپل دندې له لاس ورکړي دي د ګارډین په وینا د ملګرو ملتونو د راپور لمخه د دوی د دندو له لاس اور کول شاید افغانستان اقتصاد ته 3 میلیارډ ډالر پورې زیان ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیرته واک ترسیدو راهیسی تر 9 میاشتو زیاته موده سوې ده. د ډیرو ښځو د کار له حق څخه د محرومولو ترڅنګ لشپژم ټولګي پورته نجونې هم په متوسطه او لوړو ټولګیو کې له ګډون څخه منع سوي دي. له بلې خوا د طالبانو د اجباري حجاب امر په افغانستان او د باندې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د متحده ایالاتو په ګډون د ډیرو هیوادونو لپاره د طالبانو په رسمیت احتمالي پیژندلو ته یو له مخکینیو شرطونو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی دی. راس تاریخ پرونی په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې افغان رسنۍ غواړي خپلواکي پاتې شي، خو دا هم سخت ده چې طالبانو ته په خپلو خپرونو کې ځای ورنه کړي. د خپرونې د لیکوال په باور بیا طالبان د تلویزیون پر پرده کښېني او خپل افراطي نظرونه شریکوي. په مقاله کې یادونه شوې چې د طالبانو مشر وایاند ذبیح الله مجاهد د 2021 کال په اگست میاشت کې وروسته له هغه لومړی ځل پر تلویزیون راڅرګند شو چې طالبانو په افغانستان کې خپلواکي اعلان کړ. په مقاله کې ولول چې شاوخوا یو کال وروسته هر ورځ پر تلویزیون د طالبانو څیرې وینو او حتی په هغو رسنیو کې چې خبريالان یې د طالبانو په حملو کې وژل شوی دي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان رسنۍ چې یو وخت د دې هواد له لاسته راوړنو څخه بلل کېدی، د طالبانو یو ځل بیا واک ته رسیدو راهیسی په ډیره چټکۍ بدلی شوی. مقاله د خبريالانو د نړیوال فدراسیون د راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې سلګونو خبريالان بیکار شوی او د رسنیو تر 2000 زیاتو کارکونکو خپل دندې له لاسه ورکړي دي. درا ستوري په مقاله کې ورسته راغلي چې پر خبريالانو په ځنګړې توګه له دوو خواو فشارونه زیات شوی دي. یو د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن الملکر وزارت او بل د طالبانو د استخباراتي ادارې لخوا.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د هم پورسته برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه.
محمد نعیم ارمانی جلال آباد سرخوت ولسوالینا محترم منګه ګیللرو دین جنارانا دا کچی مواد ورکی او دا چدی د کلی مشان ورته پیسې ورکی 10000 او 13000 ورکی اغه راځي مګه د کلی سروې ورته کوي. حال ته سرخوت ولسوالی کې د پټیګانی د 300 خوختو خلک کې کار کې غریبانا 2 لک 3 لک 4 لک قرضدارې در په در خوري پر سر دي. یو سړی دلته را نغای چې دا ته پښتنه کړی دی غریبانو خلکو د دې مسکینانو د فقیرانو او د مایلو دا د ازادي راډیو نه چې د خلکو سره رابطه دی وکي. دا خلک دې بدل تر اولی کې ته پټو ته چې د دې سروي دی وکي او د خلکو غمونه او دا غجن د خنې دی ورته ختمي کی.
نور وشته نه دل نور پر چارو وخت چې دلته چای بورا غوړی وړه په قیامت درانه ولې په قیامت دی مړه دوی څخه دا هیله واردوري چې دوه شاته توجه کې او دوه شاته نرخونه وټاکي. دوه مو پښتنې بيدار د طالبان ته چې آیا تاسو خپل او خپل اورادو ته وچه ورکړی دل دلته ماشومان د لوږې ته پیږي کړیږي. دا خدای وای ک رسول وایدانه بیا رسول دا چې مونږ کړی کې صحابه وکړي کې یارانو کړی چې څه کوي خپل یاس وړې خوري خشتي خوري هر څه چې خوري هغه خوري ولس په وینو باندې څه آدي څه چې مونږ وکړه شهیدان وینم کوم ځای ته رسول چې نتیجه ور نکړه په مسلمان ولس باندې دا ظلم سي سره باندې چې چاره دې پر کړې د نن نه چاره دې پر کړې.
مینه تر رحمان د نګرهار ولادت په ټکوټو له سوالې څخه ته دا غوښ پیغام پرې دوم چې دلته طالب چارواکي دولتي موټری ګل پوشکای و دونه ته بوزي موږ د لوړپور چارواکو څخه جدي غوښتنه کوو چې باید دې مخاوني ول شي. والسلام.
ته د هلمند خبره کوم دلته په هلمند کې چې کوم حالات نن روان دي په برابر کې د تجارت او د کاروبار نو دا ملي چې د ورور او د پر بازارو ډیر سخت اثر کړی دی. اند په یو بازار کې هیڅ څوک دی وی معنا د جوړولو قدرت هم نه لري. بازارونه ټول لوټ شول او بل د بیا کیفیت شیان چې دی د بیا کیفیت مواد چې دی یعنی مکمل خالص د بیا کیفیت مواد چې دی په دامیلو کې خرچيږي او په دامیلو کې چې معنا ملو د داس د خدای مخلوق راځي د خدای بندگان ورته راځي چا مثلا په دی وی دی نه پوي جوړور او بل خبره دا د ورور چې تا کم یعنی دا د وطن استی چې دا ټوله میلو ته زی ملي پر داګ باندې جوړیږي هغه پر داګ باندې سره پښې کیږي یعنی نه ډیر سخت ځان رسول دی و دا وطن ته ودی ملت ورور نو خدای خو دې چې نورم په داخل په دا کې نور خلک هم فکر وکي او د مسؤلینو ودی ته پام چې دا وزمش په کاټه دي کوم په زیان دی ورور.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې 15 دقیقې اونیز بحث پیلیږي. د دې بحث په دې بحث کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خو دا شیبه په موکړی د خبرونو لنډیز ته د طالبانو حکومت د پخوانی دولت 15 مهمه ادارې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالی شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې له زرګونه بېوزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د ادارې پر ټویټر لیکلي چې په هرات کې 0 کورنیو، په کاپیسا کې 6200، په فاریاب کې 15430 او په بامیان کې 500 کورنیو ته د نغدو پیسو او خوړو مرستې رسولې دي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې زړې وسپنې او نور فلزات نه پرېږدي چې له هېواده ووځي. په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د بازار په بیه له سوداګرو اخلي او خام مواد به په هیڅ صورت نه پرېږدي چې بهر ته انتقال شي. د اوکراین پوځ وایي غواړي په ماریوپول ښار کې لخپل وروستي مورچله ځواکونه تخلیه او دا ښار د روسیې پوځ ته ورپرېږدي. اوکراینی ځواکونو د دې ښار د فولادو په یوه فابریکه کې له ډېرې مودې راهیسې مقاومت کاوه او دا یې د روسیې پر وړاندې د دې ښار وروستی مورچل بلل کېده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په یوه خبرپانه کې وویل په ماریوپول کې د دوی د سرتیرو پوځي ماموریت بشپړ شوی. پرون د ازوفستال په نوم له دې کارخونې 268 اوکراینی سرتیری تخلیه شول چې یو شمېر یې ټپیان وو. او پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سره سویډن هم پریکړه وکړه چې له ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره به د ټلوالې ته خپل غوښتنلیک وړاندې کوي. له دې مخکې د سویډن ګاونډي هیواد فنلند هم ورته پریکړه کړې وه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د شمالي اروپا د هیوادونو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو د پلان پر وړاندې غبرګون وښيي. 15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نه ځان تکول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 15 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. د طالبانو حکومت د 1400 لومړي کال بودیجه د غوي یا ساور په څلورويشتمه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په یو بیان کې ویل چې د روان مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایي برخه ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دا بودیجه د وزیرانو شورا له تصویب وروسته د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده هم تایید کړی ده. طالبان نه میاشتې مخکې د زمري په څلورویشتمه د یو ناڅاپي بدلون په ترڅ کې کابل ته ننوتل او دا له واکمنېدو وروسته د دوی لومړنۍ ترتیب شوې بودیجه ده. د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې سږنۍ بودیجه له کورنیو عوایدو ترلاسه شوې او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سږنۍ بودیجه کې د 40 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه د طالبانو د حکومت د بودیجې پرتله له دوه چنده هم زیاته، یعنی 403 میلیارد افغانۍ وه چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي برخه وه. جمهوری نظام د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ څخه برخمن و او د بودیجې لویه برخه یې د نړیوالې ټولنې له مرستو برابروله. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو له هر اړخیزو بندیزونو سره مخامخ دی، آیا د 1400 لومړي مالی کال بودیجه به د حکومت اجرات او مصارف تامین کړی شي؟ په نننۍ 15 دقیقې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو د حکومت بودیجه حقیقي ده، دا پیسې له کومه راځي، د عادي او انکشافي بودیجې ترمنځ لوی توپیر او د بودیجې کسر کومې ستونزې رامنځته کولی شي او نورې پوښتنې. په بحث کې میلمانه دي د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. حافظي صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت دغه پیسې لکومه کړي؟
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته ګران میلمه او همچنان د ازادي د رادیو اوریدونکو ته، محترم اوریدونکو ته. افغانستان خو لکه چې مونږ د اټکل کړی وو او ریسرچ کړی وو، 75 اویا میلیارد ډالر پوری چینی د عواید د دولتي شتون درلودل مخکې، اما هیڅ وخت تر 2.2 میلیارد څخه زیات پیسې نه تولیدلي. پخوا خو عواید زیات وو، اقتصادي کاذب رونق هم شتون درلودل، اما فساد هم پکې وو او دا پیسې نه تولیدلي. د ګمرکات پیسې حیف مال کېدل، د لګې د مالیاتو حقیقي عواید ترلاسه کېدل نه. نو دا عواید خو ممکن دی چې ترلاسه شي، ولې هغه پخوانی رونق شتون نه لري؟ دا چې 15 میلیارده عواید ممکن وو، اوس دا امکانات نشته، ځکه چې ډېر چینی دی مالی عواید د دولت له بینه تری دي. د مثال په توګه واردات کم شوي دي او نور راکړه ورکړه کم شوي دي. غیر مشهود عوامل دي اقتصادي وده، لکه نظامی مرستې چې 1.1 میلیارد ډالر په کال کې د خارجیان لخوا د ناتو او امریکې لخوا وسوال پوځ افغانستان ته ورکول کېدلې، او غیر مستقیم زمونږ په اقتصاد باندې اغیز درلودله، او هغه شامل دی بودجه نه و. دا عوامل لبین تللی دي. کورونا چې په وزیر اکبر خان کې 10,000 ډالر او 15,000 ډالر په کرایه و او 40% حکومت ځینې اخیستلی، هغه اوس شتون نه لري. او بیا هم حداقل چې ونیسو هغه 2.5 میلیارد احتمال دی شته چې د ګمرکاتو او د مالیاتو څخه پیسې ټول شي.
بله.
او د دولتي تصدیو د عوایدو څخه.
بله.
او معدنو څخه، یو څه معدنو څخه.
بله. کله په روخانه راته وایست چې وسنۍ بودیجه د پخوانی حکومت تر بودیجې نه تر نیمای نه هم کم ده. یعنی تاسو فکر کوئ چې همدغه منطقي ده دغه رقم 201 میلیارد افغانۍ چې د طالبانو حکومت د روان کال د بودیجې په توګه اعلان کړي منطقي ده لاوایدو راټولې ده شم دسی؟
زه یو شی ویل غواړم. اول خو دا 201 میلیون افغانۍ چې دي، کله چې د بودیجې
میلیارد
په هات کرنسی باندې سنجول کیږي. د مثال په توګه افغانستان افغانی پیسې په تیر اته میاشت کې تقریبا 10% غورځیدلې دي. یعنی معنی دا چې که 201 میلیارد څخه تاسو 10% کم کړئ، واقعي قیمت د دغه بودجه تر 200 میلیارد څخه کم راځي. او بیا د ځنګلچا یو د دې چې دا انکشافي بودجه په کښتو نه لري، او معنی دا دی چې اقتصادي وده به په مکیږي نه پراتونکي کې، ځکه چې کچيري انکشافي بودجه شتون نه لري پرختیاي بودجه، نو د مثبت بدلون انتظار کول ممکن نه دي.
اوس د دوی په نوې بودیجه کې حافظ صاحب 8.9 میلیارد پرختیاي یا انکشافي برخه ده د بودیجه، دا تناسب فکر کوي چې ډیر زیات کم دی همداسې؟
دا تقریبا 40% د پخوانی د تیر کال د انکشافي بودیجه په پرتله دا 40% دی، 80% لګ دی، او مخکنی بودجه هم کافی نه و، ځکه چې افغانستان ډیر انکشاف ته ضرورت لري، ډیر ورسته پاتې دي، او موږ هغه انفراستراکچر یا زیر ساختونه بنسټیز کارونه هیڅ نه دي کړي. تر اوسه پورې موږ تاسو یو هایوې نه لرو، په ټول افغانستان کې یو هایوې شتون نه لري، موږ معیاري هوایي ډګرونه نه لرو، موږ د خطرې نه لرو، نو ډیر زموږ کانالیزیشن جوړ نه دی. د مثال په توګه خپل زبالې هغه چې چیدې دی وروس د پاتې شیان چې دي هغه د پروسس لپاره ریفاین لپاره هیڅ امکانات نه لرو. هره ورځ دا زیاتیږي او زیاتیږي امکان لري چې افغانستان یو وخت په زبالو مرکز بدل شي. نو ډېر کانالونه جوړ شوي نه دي، مځکې چې هلته وچې دي ویجاړ دي، هغه چنګیز دوران دغه مهاله پورې همدغه پاتې دي. یعنی موږ بنسټیز کارونو ته ډېر ضرورت لرو، انکشافي بودجې ته ډېر ضرورت لرو، کنه بدلون نه راځي، فقط په خپل ځای پاتې کېږي، بېکاري خپل ځای کې پاتې کېږي، لویږي او دربدري خپل ځای کې پاتې کېږي.
مننه پاتې صاحب. آزاد صاحب، فکر کوئ چې طالبان د انکشافي کارونو لپاره څه امکانات نه لري، پیسې نه ورته لري، که لازم پرسونل نه ورته لري، ولې د دوی انکشافي بودیجه ډیره کمه ده د عادي بودیجه په تناسب؟
سلامونه درنښت قدرمن تکل سي تاسو ته معلومات او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو شلو کلونو کې اړول چې لازم و افغانستان ونه توانېدی چې هغه پراختیایي بودیجه ولري او پر ځای ولګول سي چې یو هیواد افغانستان په څیر ضرورت لري. په اوسني وضعیت کې افغانستان تر پرون خورا ډېر اقتصادي پروژو ته، یعنی انکشافي پراختیایي بودیجې ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې طالبان درې سره لاملونه، لومړی دا چې طالبان د دې لپاره اقتصادي امکانات نه لري، دویم دا چې طالبان په خپل ټول سیاسي ساختار کې د پراختیايي بودیجې لپاره او بیا د یغه د مصرف لپاره د طرح نه تر مصرفه پورې ظرفیت نه لري، او دریم بحث دا دی چې د دې لپاره اراده هم نشته. کله چې درې سره شیان نه وي، تاسو په هیڅ عنوان نه شئ کولای چې د انکشافي بودیجې یا پراختیايي بودیجې د لپاره هغه لومړني ګامونه پورته.
اراده په څه معنی؟ په کوم دلیل نشته فکر کوي؟
اراده لدې زمانه میږي چې طالبانو راتګ سره سم ګولیدل چې په دولت کې ظرفیتونه هغه کسان چې مسلکی یا ټیکنیکل ټیمونه یا تخنیکی ظرفیتونه حالته و، د یو د ګوښ کېدو هڅه وسوله، ګوښه تخنیکی ځایونه په غیر مسلکی خلکو باندې ډک سوله. هغه په هر برخه کې و، د صحت نه نیولې تر تعلیم پورې، یعنی پراختیايي پروژو لپاره په ټولو ځایونو کې چې چیرته تخنیکی مسلکی کسان ته اړتیا وه، هغه لری سوله، او دغه په ځای باندې غیر مسلکی، مطلق غیر مسلکی کسان راوستل. دا په خپله دې کاروندي کې چې اصلا دلته اراده موجوده نه ده چې د افغانستان د پراختیا لپاره، پراختیايي پروژو لپاره یو ګام هم پورته شي. نو دغه هغه برخه ده چې تر ټولو مهمه ده، د ارادې برخه چې هغه په عملی ډول باندې نه لیدل کیږي.
مننه آوازات صاحب. ستاسو په نظر د طالبانو پیسې له عوایدو راځي که نورې سرچینې هم ورته لري؟
د تیر اته میاشتو اقتصادي وضعیت چې په افغانستان کې وکتل سي، د پخواني رژیم د ړنګېدو سره سم په افغانستان کې هغه څه نه څه پاتې خصوصي سکتور هم شو هغه له افغانستان څخه ووته یا فلج. د عوایدو په دغه کچه باندې 201 میلیارد افغانیو کلنې بودیجې ته کوم وګوري، زه فکر نه کوم چې طالبانو کې د توانایي وي چې د وټوانې د داخلي عوایدو د راټولېدو کغه مالیات وي، او په مالیات کې که عرب برخه وي د مادن څخه نیولې بیا د ټلیفون تر کریډیټ پورې، چې په خوا هم په دې باندې انتقادونه کېدل د شفافیت نیولې تر نرخونو پورې، هغه لس فیصده چې د وټوانې چې په دغه کچه باندې بودیجې د طالبانو ته برابر کې اوسنی حکومت ته، نو زه فکر کوم چې ممکن ځینې نورې سرچینې هم وي چې هغه به پړې سرچینې وي، ځینې هیوادونه به وي چې طالبان سره خواخوږي لري، یا به په تېره کې د راتګ سره سم یا به اوس هم په دوامداره توګه طالبان سره اقتصادي مرستې کوي.
مننه حافظي صاحب. د بودیجې کسر، اول خو زمونږ اوریدونکو ته که شر هم کوي چې 40 میلیارد دوی وایي چې روانه بودیجه کې کسر دی، اول دا کسر څه دی؟ لطفا درته توضیح کړئ.
ملي عواید یو هیواد او دغه د بودیجې پرتله چې شي، او هغه پیشبینیګانې چې کیږي او هغه شته امکانات چې دي هغې پرتله کیږي، یا به تفاضل وي یا به کسر وي. مثلا یو هیواد ډېر عواید لري خو ټول په بودیجه کې نه شاملوي، یو برخه یې زیرمه کوي، خپل ملي استراتیژیک زیرمه کې واچوي. مثلا چین، مثلا ځینې نور هیوادونه چې عواید تر مصرف څخه زیات دي، هغوی کسر نه لري بلکې تفاضل لري. اما ځینې هیوادونه بودجه جوړي اما ورته چینی او عواید شتون نه لري، دا چې کمبودی اټکل کېدی شي هغه اټکل چې واقعي اواید ورته موجود نه وي هغه ته به کسر وایي. اوس دوی چې دا بودجه ترتیب کړی دی ورته د 201 میلیارد افغانۍ ورته نه لري، او دوی ته پته شته چې دا سلور سرویخ په اټکل کې نه ورته لري. خپل تجربې له مخې اوس خو دا پیسې خو هیڅ هم نه دی راغلي، ځکه چې خو کال نه دی راغلی تر اوسه پورې. کال خو نوی دوه میاشتې تیر شوي دي، لس میاشت لا پاتې دي. دوی د تیر کال د خپل تجربې له مخې دا سلور سرویخ میلیارد ورته کسر اټکل کړی دی. دا چې په حقیقت کې دا سونه د تحقق پیدا کوي، سونه عواید راټولېږي. دوی خو عواید ویلي دي چې د یو سلو وات یا شاوخوا میلیارد افغانۍ راټولېږي، اما دا چې دا راټولېږي که نه ټولېږي کسر سره دا هم معلوم نه دي، ځکه چې کال خو را روان دی، نوې دوه میاشتې تیر شوي دي، تحقق نه دي موندلی. دوی خو اټکل کړی دي.
یو بل خبرم چې د فساد لوجه تاسو یادونه وکړه چې د پخوانی حکومت یو لوی برخه پیسې هم لمینځتلی، دغه موضوع هم لطفا را ته تشریح کړئ. له اوسنی وضعیت سره د پخوانی وضعیت یو پرتله له تاسو غواړم.
پخوانی وضعیت بالکل بیل مسله ده. اوس هم تاسو پام می اوس چې اوکراین د دنیا د توجه او پام په محراق قرار لري. سلویخ میلیارد ډالر بودجه ورته د 2.5 میلیارد 3.5 میلیارد ډالر حکومت ورته پیشنهاد کوي، اما پارلمان سلویخ میلیارد څخه ودمنه او تسیبی، او حتی هنرمندان د اوکراین هم ونازول شو. له اول ځای په اروپا موزیک کې ونیو. افغانستان هم دغسې و. په افغانستان کې ډېر پیسې ورېدلې، دونه پیسې راتله چې هیڅ حساب نه و. اما سم مدیریت شونه د لدل یو صاف شفاف حساب دی موجود نه و. هم خارجیان پکې وهل، هم د افغانستان د حکومت له خوا داسې یو اقتصادي منظم کړنلاره موجود نه و چې دغه پیسې څخه لکه چې په جرمني کې تحقق ومومند یا په جاپان کې د دغه مرستې څخه منظم ګټه پورته شي. نو په دې خاطر باندې د پیسې هدر شوي، اکثرا د فساد مشمول شو. بیا دا فساد عادت شو، وروسته چې دا مرستې هم کمې شولې، د داخلي عوایدو څخه دا پیسې وهل کېدلې. او دا پنهان نه دی، ځکه چې دا ډېر کالونه په تېره بیا د په تېرو اووه کالو کې افغانستان د درې فاسدترین هیوادونو له جملې څخه یو ارزیابي کېدلې. هر وخت حتی هغه متحدین د افغانستان هم په دا موضوع باندې نیوکې کولې، او حتی په دا 2000 او 2001 اغاز کې یو میلیارد افغانۍ د صندوق بازسازی افغانستان څخه ورته کنګل کړل ول، چې دا په جنف کې منل شوي چې فساد باید نه وي. اما فساد شته، موږ دا پیسې نه درکو تر څو چې دا فساد د بین نه وي.
بلې، له اوسنی وضعیت سره یو پرتله حافظ صاحب،
که چیرې د دوی صادقانه او مخلصانه کار وکړي، د عوایدو منابع شتون لري، ځکه چې هغه چې زه رئیس دی وتاخو ما تقریبا 15 شپږ موږ د عمومي سروې وکړلې په ټول افغانستان کې. عواید د دولتي د افغانستان 15 میلیارد ډالر پورې بالکل ممکن و چې راټول شي، اما نه راټولېدل. اوس خو هغه خو نه دی پاتې، حداقل نیمایي خو پاتې دي، یو په درې خو پاتې دي. چې پاتې وي بیا هم 2.5 میلیارد ډالر ټولېږي. اما په دې په دغه شرط چې کچیر د امنیت ټینګ وي او عمومي روحیه د خلک خراب نشي او خلک ونه تختی او غلط سیاستونه دې سبب نه ګرځي چې دغه پاتې خلک دلته شتون لري، د صرافان او د سنتکاران او د سوداګران ونه تختی. دې وو تختی د خدای منابع د عیادت د دولت خو هم دغه دي چې مالیات دکاندار سره نشي، د تاجر سره راخلی او د صرافه سره اخلي. اوس خو د دې سیاستونه دغه سوي چې بانکونه اوس په بشپړ توګه کار سم کار نشي کولای، مالیاتونه لري، ترانزکشنونه نشي کولای، بانکي خدمات نشي ورکولای، او په افغانستان کې په بورګو د افغانستان کې دین نمائندګي نه لري. د خدمات پولیس صرافیان کوي، دا صرافیان هم اوس وایي چې 15 میلیون ډالر تضمین راکی او 10 میلیون او 50 میلیون افغانۍ باید د پانګه ولري سرمایه دا دونه پیسې د کومه کی. دا په خپل کلکیجن دی د افغانستان د صرافیان خو 1.1 میلیارد افغانۍ ډالر د افغانانو د خارج مشت افغانانو مرستې افغانستان ته رسېږي، خپل کورنۍ ته دوی مرستې کوي، په منظمه چوګه دا پیسې هم اوس مشکلات سره مخامخ کیږي چې صرافیان کارونه کوي ځکه چې بانکونه خو افغانستان په ادرس کې د ترانزکشن نه کوي چې نه کوي بیا څنګه شي نو دا امکانات د دې شته چې پیسې ټول شي ولې دا چې دولت د سونه مشروعیت لري او سونه کولی شي او سونه توانایی لري او قدرت دی لري چې اعتماد د خلکو راټول کړي او خپل مالی دندې ترسره کړي دا سوال دی
بله مننه آزاد صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې حکومت ظرفیتونه نه دی را جذب کړي او په پوستونو باندې هم غیر مسلکی کسان ګمارل دي دغه بودیجه د دې بودیجه ترتیب د بودیجه د طرح جوړول او د محاسبه یو ډیره پیچلی اقتصادي پروسه ده د دوی په کوم وسایلو د کوم کسانو او د کوم تخنیکی ټیمونو په وسیله کړی ده
ګورې کوم طرح چې وسیله جوړ کړل او اعلان هم کړل تر اوسه پورې خدا اصلا دقیق نه ده چې به وکولې شي چې دغه یاد سوي بودیجه هم د راتول کې کنه مشخصه دي طرح د اساس پښتن ترجو د افغانستان په دولت کې په ځنګړ توګه په حکومت کې او بیا په اقتصادي برخه کې چې وړاندې تر دې هم په مسایلو باندې کار کړي که څه هم آلته هم نیمګړتیا وړي زیاتې وي نو خلا ډېرې کاپیانې پرتې وي په خوانی حکومت هم ډېری وخت د کاپی پیسټ اصطلاح ډېره پکې مشهوره شوې وه دغه سره کار اخیسته نن هم دا شی ډېر زیات امکان لري چې تر کوم بودیجه کې لانسوي دا هغه ظرفیت چې موږ په د طالبانو په اوسنی حکومت کې وینو چې ډېر کار دی هغه ډېر څه څوک سترګې نیسي په ټولای په هغه کې دا ظرفیت ځنه وینم چې هغه سي ټیکنیکل ټیم دی وی اته په ټیټه کچه باندې هم د هغه ظرفیت نه دی ځکه په ټیټه کچه باندې هم خواني مامورین د رخصت کړی دي یا یاره مامورین په خپل له هواده وتل دي لدندو خپل مستعفي سوي دي نو یو خدای دا چې په ځینی په طرحی حالت پرتی وی هغه اخیستل سوي دي او ځینی شان ځنه ایجنټ سوي دي تر څو د وکول شي د 1401 د کال د پاره د بودیجې اعلان د پاره یو کاپی جوړه کی او بل وخت نا وخت داسې راپورونه هم خبره سوي دي داسې ګنګوسي هم دي داسې ویل سوي هم دي چې د پاکستانی هیواد ځنی تخنیکی ټیمونه د طالبانو د حکومت سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه په اقتصادي برخه کې مرسته کوي حتی په افغانستان کې ځینی وخت نه هم وي یا په سینا هوټل کې ناست وي او یا هم په پېښور کې ناست وي ځینی طرح د طالبانو د حکومت د پاره جوړوي دا امکان هم شته نو دغه دواړه امکانات دغه دواړه مسایل ته په کتو چې یو په خوانې طرح کاپی سوي او بل مسله دا چې دغه تخنیکی ټیمونه چې بهرني تخنیکی ټیمونه په د افغانستان د اوسنی حکومت هغه تخنیکی برخه چاره پر مخ بیای دغه په مرسته باندې هم د طرح جوړېدلای شي
مننه آزاد صاحب قدرمن اوریدونکو د آزاد صاحب د خبرو په تړاو یادونه ضروری پکار ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان د هغه محل صدر اعظم عمران خان یادونه کړې و چې د حکومت چمتو دی او غواړي چې تخنیکی کادرونه او تخنیکی پرسنل په مختلفو برخو کې راشي او په افغانستان کې همکاري وکړي چې البته هغه محل د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې و او ویلي و چې د طالبانو حکومت په کافي اندازه ظرفیتونه تخنیکی په هر برخه کې لري او دا وړاندیز رد کړی و په وروستیو دقیقو کې یو د خبرونې غواړو د بسونه سره راټول کو یوې ورسته مسلې ته ورزو چې زغوارم د دوړو ملمنو نظر په دې اړه پوښتمه چې 201 میلیارډ افغانۍ بودیجه به د روان 401 کال لپاره چې اوسې 2 میاشتې تقریبا تیرې دي او لاس میاشتې پاتې دي د اجراتو لپاره او د مصارف لپاره کافي وي د بودیجه کنه لمړی تاسو حافظ صاحب او بیا به د آزاد صاحب نظر واخلو
اول خو زه درس کول غواړم چې افغانستان یو دولت درلودل او د ذات په دننه کې تقریبا 1.4 میلیون خلک د دولت څخه پیسې اخیستلی که څه هم دا ډېر یو کوچنی هیواد لپاره ډېر غټ دولت وو او ډېر پسیدلی دولت وو خو وو او تقریبا شپږ لکه او 8000 ملکي مامورین ول درې لکه 25000 نظامی پرسونل وو د افغانستان په دریو ادارو کې دفاع داخله او امنیتي ملي کې او سلور لکه خلک متقاعدین ول معلولین او د شاده او کورنۍ وي چې دوی هم د دولت څخه پیسې اخیستلی او دا پیسې کچیره هغه خلکو ته ورکړ شي خو دا امکان دې شته چې هغه خلک بیرته استخدام شي او کار وکړي او یا تنقیس شي او تعداد یې برطرف شي او تعداد یې وي ضرورت لمخه او خیالي شایان چې ویل کېدل مثلا خیالي ښوونځي خیالي معلمین او خیالي پولیس او خیالي داشان هغه هم ځینېسته کې دا بودجه بیا کفایت نه کوي او پرمختیایي بودجه خو بالکل ډیر لږ دی 300 میلیون ډالر یوازې مینټیننس یا په اصطلاح حفظ او مراقبت دی هغه ساختارونه چې موږ یې لرو لکه تونل سالنګ لکه مثلا کابل کندهار کندهار هرات کابل جلال آباد کابل مزار کابل شبرغان دا لاري هم مینټیننس ته ضرورت لري چې دا بیرته باید یا شي یا خو داسې نه دي چې یو جوړ شي بیا ترابده پوری وي نو دا پیسې ډیری د پرمختیایي بودجې کچيري نوي خو به د پرمختګ تمه هم انسان نشي کولای په دې خاطر باندې دا بودجه بګدي بیا د تحقیق هم تر اوسه معلوم نه دي چې همدا کوچنی بودجه هم تحقیق مومي کنه مومي اواید ورته راځي کنه راځي
ډیره مننه آزاد صاحب ستاسو نظر
ګورې کچيري همدا بودجه واقعي هم وي او د وطفاني اشراکولې هم کی ظاهرا راټول وي او بل چې هر سرچینه نورې سرچینه هم ولري دا یو سرچینه کوم لاسه باندې د یو سلو د 210 میلیارد ډالر ولري نو دا د حکومتدارۍ د پاره کو وایو نو هم کفایت کوي هم نه کوي هغه په دې معنی چې په هغه ډول چې دولتداري تعریف شوی دا نه په هیڅ انوان کفایت نه کوي او هغه ډول لکه هغه ډول چې طالبان دولتداري کوي دغه لپاره دا پیسې حتی ترې اضافه هم دي ځکه دلته ملکی خدمات اصلا وجود نلري د همدې کال چې دوی میشتي سیوري تر دې وړاندې چې جمع و دوی میشتي وړاندې یعنی په افغانستان کې یو واځي په پلازمینه کابل کې په ډیره محدود ساحه کې د اوکراین په ساحه کې به حکومت خلکو ته درې میاشتې هدي اقل د پیسو په بدل کې البته د دې مرکز ګرمي خدمات وړاندې کول د بعضي اوکراینو ساحه ته اګه طالبانونه توانیدل ملکی خدمات اصلا وجود نه لري په تیرې وونه کې په افغانستان کې په پلازمینه کابل کې برېښنا نه و دا په پیګو سړکونو روغتیاي تعلیمي خصوصي سکتورونو د خدمات دا وجود نه لري د دې تشکیل د کله راسو د بخوانی تشکیل په پرتله باندې خورا ډیر محدود دی په هغه کې هم د دې خپل شکایتونه طالبان شکایتونه وخت نا وخت راغلی په ټیټه کچه باندې په لاسو کې چې یو ته هم پیسې یا شاو ما شات نو ولسیږي نو د دغه سي دولتداري د پاره چې په نوم یو دولت وي او ځینی مشخص کسان وي هغه خپل امکانات ترلاسه کوي دغه د پاره بیا 201 میلیارد ډالر څه کوي چې 1 میلیارد ډالر ډیر زیاتې پیسې دي
د دغه سي
دولتداري د پاره او په واقعي دولتداري د پاره ډیر زیاتې کم دی وي څنګه نه لري
ډیر زیاته مننه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد په 25 دقیقې بحث کې راسره وو د بحث پای ته ورسید تر بیا د خدای پامن
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
مستو پسر لای دے دادا مستو پسر لای دے دادا اور سدا کو پتا ہر پان خمارے دا ہر گلاب مشراب شو دادا مستو پسر لای دے دادا مستو پسر لای دے دادا اور سدا کو پتا ہر پان خمارے دا ہر گلاب مشراب شو دادا مستو پسر لای
Thank you. تلور را کې د خاموشي او عاشور دی په خلوت را کې د خاموشي او عاشور دی